دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدر مون اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه دا
ویان احمد الله چیوال په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام وای د تیر کال د اگست میاشتې څخه به تر دا مهاله د افغانستان اقتصاد کې 40% کمواله راغلی او 100,000 کاري فرصتونه له منځه تللي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام UNDP مشر عبد الله اردرداری پرون د GCC یا د خلیج د همکارۍ شورا ته په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې د تیر کال د اگست میاشتې مخکې پر افغانستان د طالبانو بیا حاکمیت او د کرونا وایرس خبرېدو له امله په دغه هیواد کې د فقر کچه او یسل نه زیاته شوې. هغه وویل چې دا مهال UNDP په افغانستان کې له یو نړیوال فقر سره مخامخ ده چې د هغه کچه څه باندې 90% ده. د زیاته کړه چې د افغانستان وضعیت ناهیلی کوونکی نه دی. افغانستان ته د تللي پاکستانی پلاوی مشر وایل پاکستانی طالبانو سره کڅه هم خبرې په مقدماتي مسایلو روان دي خو په اړه یې هیلمندي ښیي. د دغه پلاوی مشر او د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو سلاکار محمد علي شیخ مشال رادیو سره په مرکه کې ویلي چې له دواړو خواو ځینې غوښتنې مطرح شوې خو دغه پلاوی تر سفر وروسته د پاکستانی طالبانو سره د خبرو د جزئیاتو پر ځای ویلي افغانستان ته د سفر پر مهال یې له طالب چارواکو سره خبرې کړې او دا سفر د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا ګډو او ثبات لپاره ډیر مهم و. کابل د په سفر کې د پاکستانی پلاوی مشر وای د پاکستانی طالبانو سره دوی درې پړاو خبرې کړي. د امریکا د باندنیو چارو وزارت کارن ډیکر په دوحه کې د افغانستان د میش سفارت لپاره د 16 پیر په توګه ټاکلی. مخکینی 16 پیر په یو ټویټ کې د خپل ځایناستي کارن ډیکر ټاکل تایید کړي. په دې اړه زما همکار راپور راکړي.
په ټویټ کې راغلی چې د کارن ډیکر مخربه د افغانستان سره د امریکا په ژمنتیا کوم منفي اغیزه نکړي. ټویټ کې راغلی چې کرن ډیکر ډیر وخت راهیسې د افغانستان ملګری ده او هغه به د امریکا د علایقو د خوندي کولو او له افغانانو سره د ملاتړ لپاره خپل نه ستړي کېدونکې هڅې جاري وساتي. د دې وړاندې ډیکر د افغانستان څخه د تخلیې لپاره د عملیاتو د مشرې او په کابل کې د امریکا د سفارت د مرستیال په توګه هم دنده ترسره کړې ده. متی الله عابد، امریکا آشنا راډیو.
د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمی قومي د طالبانو او ایرانیانو ترمنځ د یوې غونډې د کېدو خبر ورکړي. نوموړي په خپل یو ټویټ کې ویلي چې د طالبانو او ایراني چارواکو ترمنځ دغه غونډه د دواړو اړخونو ترمنځ له نښتو وروسته شوې. قومي ویلي چې د طالبانو دفاع وزیر د ایران پر پوله میشتو طالب ځواکونو ته له ایراني ځواکونو سره د ټکر نه کولو امر کړی. تیر ورځ په نیمروز ولایت کې د طالبانو او ایراني ځواکونو ترمنځ نښته کې یو طالب جنگیالی وژل او بل ټپي شوی دی. تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. ټاکل شوی د متحده ایالاتو د استازو د مجلس مشر نانسی پلوسی نن آسیایي هیوادونو ته په داسې حال کې په رسمي سفر ولاړه شي چې د واشنگتن او بیجینګ ترمنځ سیاسي جنجال پراخ شوی. سره له دې چې په خپل میرمن پلوسی او نه هم کوم امریکایي چارواکي تر اوسه نه ده تایید کړی چې آیا په دې سفر کې به تایوان ته تک شامل وي او کنه. خدا چې په راپورونو کې ویل شوی د استازو د مجلس مشر به خای دې ټاپو ته ولاړ شي. نه یوازې د چین له خوا د جدي خبرداري سبب شوی بلکې سپینې ماڼۍ یې هم په داسې حال کې ورخطا کړي چې ولسمشر جو بایډن کوښښ کوي د چین سره جنجال کم کړي. اوکراین او ترکی چارواکي وایي چې د اوکراین په غلی بار لومړنۍ کښتۍ نن له اډیسې بندر څخه حرکت وکړ. د اوکراین میلیونونه ټنه غلې ته د هغه تړون په اساس د صدور اجازه ورکول کیږي چې په 13 جولای میاشت د ترکیه او ملګرو ملتونو په منځګړتوب په استنبول کې لاسلیک شو. اوکراین او ترکیه اعلان وکړ چې د اوکراین په غلو دانو بار لومړنۍ کښتۍ نن سهار له اوډیسې بندر څخه د لبنان پر لور حرکت وکړ. په نیوزیلند کې چارواکو ویلي چې سر له ننه به د دې هیواد پولې د نړۍ د ټولو وګړو پر مخ پرانیستې وي. دا د 2000 کال د مارچ میاشتې راپه دې خوا چې د کرونا و بعد خپرېدو د مخنیوي له کبله نیوزیلند خپلې پولې وتړلې لومړی ځل دی چې بیرته یې پرانیسي. نیوزیلند د همدې روان 2022 کال د فبروري په میاشت کې یوازې د خپلو اتباعو لپاره پولي بیرته پرانیستلې، خو د وخت په تیریدو سره یې هغه محدودیتونه او بندیزونه لري یا کم کړل چې د کرونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګول شوي. د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي یو سلاکار ویلي چې د روسیې په برید کې د اولیکسی واداتریسکي په نامه دا سوداګر چې د غلو د تولید او صادراتو کاروبار یې درلود په مشخصه توګه په نښه شوی. دا و د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړم.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15.15 باندې واوري.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ته ملګری ملتونه وایي تیر یو کال افغانستان کې 200,000 کاري فرصتونه له منځه تللي او دغه ملک اقتصاد 40% کوچنی شوی. خو د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت وایي چې په تیر یو کال کې د سیاسي بدلون او د افغانستان بانک پښتمنې او د امریکا د بندیزونو سره سره د بهرنیو اسارو په وړاندې افغاني خپل ارزښت ساتلی. بازارونو کې د اړتیا او موادو بیې د ګاونډیو پر تلل وړې نه دي او د خوړو مسؤلیت او د خوارځواکۍ کچه کمه شوې ده. په موکړی د اکرام شنواری دی رپورټ ته.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پرمختیايي پروګرام یو ان ډی پی مشر عبد الله الدرداري وایي د تیر 2023 میلادي کال د اګست میاشتې څخه بهتر دا مهال د افغانستان اقتصاد 40% کوچنی شوی او په دغه هیواد کې خلکو 200,000 کاري فرصتونه له لاسه ورکړي. ښاغلی عبد الله الدرداري د یکشنبه په ورځ د خلیج د هیوادو د همکارۍ شورا غونډې ته په ویډیوي پیغام کې ویلي چې د تیر کال د اګست د مخه هم افغانستان کې د 2 کلونو کرونا وایرس د اغیزو له امله د لوګي کچا 40% ته رسیدلې و.
We are facing a universal
خاغلی عبد الله الدرداري ویل اوس مال مونږ په افغانستان کې د لوګي دی نړیوالې کچې چې دوی پیسې ده مخیو، خو دغه هیواد وضعیت ناهیلي کیدونکی نه دی. هغه ویل د ملګرو ملتونو پرمختیايي اداره په کله کې کوچنیو پورونو د ورکولو د خزو څخه د ملاتړ او نورو پروګرامونو له لارې هڅه کوي چې دغه هیواد اقتصاد بیرته وده وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پرمختیايي پروګرام مشر خلیج شتمنو هیوادو مشرانو ته په وینا کې ویل افغانستان د 2018 کال پورې 12 میلیونه کاري فرصتونه ترلاسه کړي. خاغلی الدرداري ویل تراتونکو درې کلونو به وکړي شي چې خزو سره ته افغانستان کې 2 میلیونه کاري فرصتونه برابر کړي. پر افغانستان باندې طالبانو د اسلامي امارت د حکومت وروسته نړیوالې برسې کمې شوې چې د افغانان د هیواد په دننه کې له اقتصادي کړکېچ سره مخ شوې دي. د امریکا متحده ایالاتو د 2018 میلادي کال د اګست 15 وروسته د افغانستان بانک نږدې 10 میلیارد ډالر پانګه کنګل کړه چې له امله یې دغه جنگ ځپلې هوا اقتصادي وضعیت نور هم خراب شو. د یوریسیو کې د خوړو نړیوال پروګرام دبليو پی ویلي چې په افغانستان کې 3.3 میلیونه خلک غذایي خوندیتوب نه لري او 3.9% افغانان د خوړو مرستې ته اړتیا لري. خو د طالبان د حکومت د اقتصاد وزارت مرستیال عبداللطیف نظري نن د دوشنبه په ورځ کابل کې خبر اعلان کوي چې د تیر کال د اګست 15 ورځو پر تله افغانستان کې د خوړو د نه مسؤلیت او د خوارځواکۍ کچه بیرته کمه شوې او په دغه هیواد کې د تمې پر خلاف د طالبانو د حکومت د سمو پالیسیو له امله ګاونډي هیوادو پر تله د بهرنیو اثارو په وړاندې افغاني خپل ارزښت ساتلې دي.
شما اگر ای وضعیت افغانستان مورید تحلیل او د
خغلی نظریویل ک تاسو د افغانستان وضعیت په دقت او په علمي بڼه ورزوي د لومړی ورځو پر تله زموږ سیلینی او ورزونی خيچي د خړو د مسؤلیت وضعیت او د خوارځواکۍ وضعیت په کراتو کراتو خښوي. خصوصا له همشته مونږی نه راځو زموږ ورته پام دی او په خپل سیلینو کې ورته پاملر نه کوو. خغلی نظری چې د رسنۍ لري د خپل وزارت یو کال د کرونو په اړه خبر اعلان ته معلومات ورکول ویل چې د مرسته کوونکو موزسو او هیوادو د اساس سره په دې خبرې کې چې نیمکاره پروژې بیرته پلې شي او هم د کوکنارو د کښ په مقابل کې بزګران سره د بدیلی معیشت پروګرامونو له لارې مرسته وشي. هغه افغانستان کې روسي سیلابونو په اړه ویل چې سیلابونو په کلیوالو سیمو کې بزګران ته ډېر مالي زیانونه رسولي او د طالبانو حکومت هڅه کوي چې د نړیوال ټولنې مرستې سیلاب ځپلو بزګرانو لپاره جلب کړي. اقتصاد وزارت مرستیال ویل چې اوس دوی هڅه کوي چې افغانان سره د بشري مرستو ترڅنګ د نړیوال ټولنې مرستې انکشافي پروژې پروژو پیلول ته جلب کی. همداشان هغه ویل چې حکومت په دې پویږي چې نړیواله ټولنه ټولې نیمکاره پروژې نشي تمویل کولای. نو دامدې له امله دوی هڅه کوي چې خپلې پروژې درجه بندي کړي او هغه پروژې چې اولیت لري په لومړي پړاو کې عملي کړي. د طالبانو حکومت تیره ورځ اعلان وکړ چې دغه حکومت د 500 په شاوخوا کې د وزارتونو او مستقلو ادارو چارواکي به سر د دوشنبه د ورځې هره ورځ په نوبت سره د خپل تیر یو کال کړنې د مطبوعاتو له لارې ملت سره شریکي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو سر لنن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.2.0 په لنډو صفو 1.1550.0 او 902.0 kHz د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
په بلوچستان کې سخت بارانونو او سیلابونو یو سلسله ریش کسان وجلی او شاوخوا لزر کورون ته زیان رسولې دي. چارواکي وایي دغه ایالت نویش ضلع سیلابونو اغیزمنې کړې دي. په مخکړي په دې حق لا یو رپورت تا
په بلوچستان ایالت کې ورسته یو سیلابونو له اوله د ګڼ شمیر کورنیو کورونا او بولان لیکلي. دوی اوس په خیمو کې ژوند کوي او په خټو او خځلو کې په خپلو مالونو پسې ګوري. دا عبد الله په نوم د قادر آباد کلی یو اوسیدونکو وویل کور یې ویجاړ شوی او لزایی چارواکو یې هیڅ مرسته نه ترلاسه کړې.
زما کور روان شوی دی. څاروي مدرسه هر څه ختم شول. زه نه پوهیږم چې د خپل کورنۍ غړي چیرته اوسم. دا کله چې سیلابونه پیل شول موږ دلته ناست یو او هیڅ یو چارواکي زموږ د ژغورنې لپاره څه نه دي کړي. هیچا تراکتور خواړه هیڅ شی نه دی رالیږلي. موږ بس دلته بې وس ناست یو.
د ژغورنې عملی وایي چې په بلوچستان کې د پرله پسې او سختو بارانونو له امله په لویه کچه د زیربناو ویجاړېدلو له کبله مرستې ځنډول شوې دي.
48 اته څلور ساعتونو راځي دلته یو باران وشو. چا ویل چې بند مات شوی دی. زمون کورنه سیلاب یوړل. موږ له هغه ځایه څخه راوتښتیدلو او دلته راغلو. خپل ټول مالونه او څالمو دې کم ته راوړی دي. زما د دوه ماشومان د تلسیمیا په ناروغي اخته دي. یو زوی مې مخکې د همدې ناروغي له امله مړ شوی هم دی.
تلسیمیا کې اور یک بیٹا ته وفات هو گیا اسی مریض نه.
لبل خود پاکستان د پاوز د عامه اړیکو د څنګه په وینا د پاکستان پاوز لیری پرتو سیمو ته چورل کې لګیلی ترڅو بند پاتې خلک راوباسي او د خوراکي توکو او درملو په شمول د مرستې توکي سیمه ته ورسوي. د دوی په وینا په سیلاب ځپلو سیمو کې 15 طبي کمپونه هم جوړ کړي دي.
تیر شپه پاوزانو د پاوز چورلکو په مرسته د سیلابونو قربانیان راستل او خوندې ځایونو ته لیږدول دي. د خوراکي توکو او د ستوګن لپاره د خیمو مرسته هم ورسره کړې ده. سیلابونو موږ ته هیڅ نه دی پریږي. موږ په ډېر بد حالت کې یو.
د بلوچستان د حکومت د چارواکو په وینا د سیلابونو له امله په زرګونو خلک بې کوره شوي او لږ تر لږه شپږ لوی پلونه زیانمن شوي. په همدې حال کې د کوټې او د ایران سرحدي ښار زاهدان ترمنځ د اورګاډي پټلۍ او د کندهار او کوټې ترمنځ سړک هم د سختو بارانونو او سیلابونو له امله بند شوی چې له امله پاکستان سره د ایران او افغانستان د سوداګرۍ مولونو تګ راتګ په ټپه ولاړ دی. احسان لاریز
سپینی خبری دورتی په خبرونو او مسائلو د نظر د خاوندانو سپینی خبری او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجونه تر نه بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د عراق د شیعه عالم مقتدل صدر په زرګونو ملاتړ کوونکو پرون هم د عراق په پارلمان بیا یو يرغل وکړو. د ال صدر د پلویانو مظاهره په هغه هواد کې د ایران د ملاتړ برخمنو ډلو لخوا د حکومت جوړولو د هڅو په اعتراض کې شوې دي. په مخکړي دی رپورت ته
د احتجاج کوونکو د مقتدل ال صدر په غوښتنه د ال صدر د شیعه مذهبي عالم د مشرۍ لاندې د حکومت د جوړولو پر وړاندې احتجاج ته دوام ورکوي. اټکل دا دی چې روان احتجاجونه به په عراق کې ټولنیز ویش لا پسې قوی کړي.
د فاسدو سیاسي ګوندونو او ملشو د لمنځولو لپاره مونږ په دریم ځل د عراق د پارلمان ودانۍ ته ورننه وتلو. مونږ دلته د دې لپاره راغلو چې د خلکو په غوښتنه او د خدای په کومک د خپل مشر مقتدا صدر په لارښوونه عراق جوړ کړو.
د ایران لملاتړ څخه خبر خامند سیاسي ګوندونو دغه ائتلاف کې ورسره له هغه درس رامنځته شو چې ځنې ډلې احتجاج او نور د احتجاج کوونکو مخالفت او د سیاسي ډیالوګ ننګه کوي. د عراق لمړی وزیر له خلکو د زغم غوښتنه کوي.
زمون ولست ژوند کولو ملګرتیا کوي، زمون ولست د ویش وینې جګړې کولو بدل اخیستلو دښمنۍ کولو او یو لبل څخه د نفرت کولو ملاتړ نه کوي. دوی د داسې یو راتلونکي چې د ولست د قربانیو سره برابر وي په لټه کې دي. د دې عمله سیاسي اړخونه باید یو لبل سره کښېني، خبرې وکړي او د عراق او عراقیانو لپاره یو پوهاوی ته سره ورسیږي.
مظاهره چیان وای تر څو چې غوښتنې نوی منل شوي دوی به تر هغې د عراق د پارلمان ودانۍ کې خپل احتجاج ته دوام ورکوي. خو د عراق صدر اعظم وای چې د حالاتو د سمون لپاره هر اقدام کولو ته چمتو دي.
مونږ مسؤلیت واخلو او پرته له دې چې زړه نازړه شو مونږ هر څه ترسره کولو ته چمتو یو. دا یوه سیاسي ستونزه ده او حل یې هم سیاسي دی. د خلاص با مفهومه خبرو اترو له لارې یه حل ممکن دی او زه د عراق په خاطر راکړې ورکړې ته چمتو یم.
پرون د احتجاج کوونکو د شمیر په زیاتېدو سره پولیس له سیمې پر شا شول. په پارلمان کې کوم وکیل نو له دې عمله د پارلمان پلان شوې غونډه هم ترسره نه شوه. د عراق د عامه روغتیا د وزارت د معلوماتو لمخې په تاوتریخوالي کې د 15 امنیتي مسؤلینو په ګډون 115 نفر ټپیان شوي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واورئ.
په خبر کې د لرګیو سوداګر وای چې څوک تر پوښتنه کوي چې کاروبارونه څنګه روان دي. دوی وایي کسه هم د نورو توکو به لوړې شوی خود لرګیو په بیو کې هیڅ بدلون نه دی راغلی چې ورسره د دوی سوداګری ډیره زیانمنه شوې ده. مسکا صاحب رپورټ را لګلې.
په پاکستان کې انفلاسیون یا مالی تورم د نورو اړینو توکو ترڅنګ د لرګیو کاروبار هم ټکنې کړې دي، خو په ورته وخت کې د لرګیو بیا د نورو توکو په پرتله ټیټه ده. د پېښور په خراسان کمپ کې د لرګیو سوداګر وای ل یوې خواله تیر کال راځي د یو من لرګیو بیا یوازې 500 روپۍ لوړ شوې ده. ل بلې خوا د فابریکو خاوندان هم په خپل وخت پیسې نه ورکوي چې لامل یې د لرګیو سوداګري ټکنې شوې ده.
څومره چې چینی غوړی اوړه دا نور تیل وغیرہ شیزونه ګرانیږي دومره لرګي نه دي ګران شوی. لرګي اومد کسې زې په زې ولاړ دي او دا نو شیزونه ورته ګران شو او کارخانو نه ملته چې مونږ چا سره نن هم د اوسم نوم دومره پریشانو کیو چې خلک راته دلته ناشتي د پټو والا چې چا په مونږ لرګي خرڅ کړي او هغه مونږ مخکې کارخانو له ورکړي هغه پیسې نه راکړي.
آر یو شی چې کم دی ډبل ډبل شو خو د لرګي او مکه زور کی مته چې بخوا په کم ریټ او امپاک کاری ته سم دی د لرګي قیمت نه زیات شوی.
د دې ستونزې سره نه یوازې د لرګیو سوداګر مخ دي بلکې په پټو یازمکو کې کارکونکي هم پر وخت پیسو د نه ترلاسه کولو له امله اندېښمن دي. په ځمکو کې کارکونکي کارګر یا مزدور وایي چې دوی هر ورځ د پیسو ګټلو لپاره راځي خو تش لاس بیرته ځي.
موږ خو بهر د مالکانو نه بوټي اخلو او د ټیکدارانو باندې دلته خرڅو. دا ټیکداران زموږ مخکې نه کارخانو والا ټول پسو کړی دي. یو یو غټ غټ ټیکدار سره په کروڑو روپۍ د دې بندي دي. دوی ته چې د اغه مخ نه پیمنت و نشي نو مونږ ته دلته پیمنت نه کیږي. مونږه الته په پټو کې مالکان پساوي دلته مونږ هر ورځ راځو او د دې مخ نه مازیګر کې بیا تش لازو.
د فرنیچر د اتحادیه مشر وای د لرګیو ټولي فابریکې د بیو د لوړوال عمل ته ستونزو سره مخ دي او دا غډول د راکړې ورکړې یا کاروبار نظام اغیزمن شوی دی. له همدې امله دوی نشي کولای د لرګیو سوداګرو ته په خپل وخت پیسې ورکړي.
مختوغه سمپل خبره نشته، نشته دکانداري نشته، روزګار نشته. او دا یوازې د فرنیچر بزنس نه، هر هغه سېکټر شي، هر هغه روزګار شي، یګی ته جوړ شوم د کایو خبره چې هر کار روزګار نشته. اوس دا پروډکټ لیټ سپوز ما خپل کارخانه کې جوړي او کوم ان کیس اف یو کارخانه نه دا پرچیز کړي او ډیبټ کریډټ ما ویل اکثر وګړي لین دین وی او چې هغه شي زورتن پیسې نشته او مکه کارخانه والا بدرګو ول د جره پیسې نشته مخکې مال پیسې نه دی ملو شي پیسې نه دی راکړي.
سږ کال په پاکستان کې د انفلاسیون او د روپیو په ارزښت کې کمښت د خلکو ژوند د ستونزو سره مخ کړی دی. دا مهال په پېښور کې د لرګیو په زورګونو ټالونه دي او په هر ټال کې له 20 تر 25 ټنه څخه زیات لرګي پراته وي خو د ګرانۍ له امله یې څوک اخیستلو ته نه راځي. مسکا ساپۍ د امریکا غږ پېښور.
کرونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چه طول احتیاطی تدابیر ونیسو هم ځانو ساتو او هم نور وقت پا وقت لاسونه و مینزو در توخی او پرنجی پر وقت دسمال او یا تنگل خلیت ونیسو لکو را به ضرورت بحر و نوزو او دواتو پر وقت ماسک بند خلا او پزه پرده ده که در هر چه صحت خوندی کی گی زنم شباش نن
افغانستان د نورو ځوانانو په سیر د افغانستان د ویلچیر باسکټبال ټیم لوبغاړي هم غواړي چې په نړیواله کچه د افغانستان استازیتوب وکړي. د افغانستان معلولیت لرونکو باسکټبال ټیم د لوبغاړي په کابل کې په تمریناتو بوخت دي. نور حال بدی رپورت کې.
محمد صابر سلطانی په پخو مازور ده خو ناتوانه نه ده. دی او د نور ملګری د افغانستان د ویلچیرز د باسکټبال د ټیم لوبغاړي په کابل کې خپل تمرینات کوي. دوی د افغانستان په جګړو کې خپل پخې بایللی دي خو حوصله لا هم سلامت دي.
ما فعلا د ټیم کابل هستم، ټیم کابل بازی میکنم. ما د پار سالم مخام اوله کسب کردیم سال گذشته. ټیم کابل خوب است ان شاء الله، ما امید داریم که ان شاء الله اولی را بگیریم. خیلی
صابر سلطانی په درې کلنۍ کې د توغندی په یو برید کې جوبل شوی او له پخونه مازوره شوی وو، خو د باسکټبال د لوب سره یې علاقه درلوده. د یو صحي مرکز په مرسته د اوس په دې توانېدلې ده چې ګرځنده چوکۍ یا ویل چیرز کې حرکت وکړي او د خپل باسکټبال شوق پوره کړي.
ما وزنې خو د گرفتنه میتونم، فقط مشکل ما یې است که د حالت شد شدن به ما سختری نشه بشید. ده خوب هستم، ده دفاع خوب هستم، ده عمله خوب هستم، سرعت من خوب است، اما مشکل بر ما سختری نیست که این مشکل شوت است.
پویلچیرز که ناس د باسکتبال دا افغان لوبغاړه د نورو افغان ورزشکارانو غونډه هیله لري چې دوی ته هم فرصتونه برابر شي او په ملي او نړیواله سویه د باسکتبال په سیالیو کې برخه واخلي.
هغه کسایی که ملول است، کسایی که تکلیف بیشتر است، برای بلیار تکلیفی که دارن ناامید نشن، خود ناتوان احساس نکنن، تلاش کنن، زحمت بکشن، انشاءالله بر هر آرزویی که دارن، هر خواستی که دارن، انشاءالله به او میرسن.
محمد صابر سلطانی د باسکتبال په دې تمرینی مرکز کې تر خپل وسې هڅه کوي چې خپل مازوري د خپل شوق په لاره کې خان کېدو ته پرې نږدي او د خپل مکمل توان سره د باسکتبال توپ په حلقه کې ورواچوي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا راډیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
ساينس پوهان وایي چې د امریکا په لویدیز په ځنګلونو کې لګیدلي اورونه د پخوا په پرتله لوی تاوده او زیات ویجاړونکي دي. نور تفصیل په دې رپورت کې اوري. دغه اورونو کورونه وران کړي، ژوند ویجاړ کړی دی. د اک په نوم دغه اور په کالیفورنیا کې د سکال تر ټولو لوی اور دی چې د جمعې تر ورځې پورې په لومړۍ اونۍ کې 8000 هکتار ځمکه سوځولې ده. د دولتي چارواکو په وینا په الاسکا کې اور د دې اور فصل په جریان کې د 1 میلیون هکتار نه ډېر ځمکه سوځولې ده.
مونږ ولیدل چې د اتیایم لسیز رئیس د متحده ایالاتو د ځنګلونو د سوځیدو کچه 2 چنده لوړه شوې ده او مونږ پوهیږو چې دا مستقیم د اتیایم لسیز په پرتله د نن ورځې د تودوخې د درجې سره تړاو لري.
هغه وایي چې نور کورونو ته به هم زیان ورسیږي.
زموږ څېړنه ښایي چې د دوه لسیزو په موده کې د یو میلیون نډیر کورونه د ځنګلي اورونو په حدود کې وو او له 950 میلیونو نډیر کورونه په یو کیلومتر کې وو.
موږ کولی شو د ځنګلونو په کمولو کې مرسته وکړو او د ځنګلي وښو په لري کولو سره د اورلګیدنې کچه راکم کړو. ساينس پوهان وایي چې د زهري غازونو کنټرول چې د ځمکې د تودوخې درجه زیاتوي او لوی اورونه رامنځته کوي هم مهم دي.
موږ
په یو برخه او یا بل برخه باندې تمرکز کوو. ممکن ده چې دا د ځنګلونو په مدیریت پورې تړلې وي او یا شاید د اقلیم بدلون وي، خو واقعا دا دواړه سره تړلې دي.
د وښو د پاکولو لپاره د کنټرول شوي سوځیدونکو مواد کارول یو بل طریقه ده، خو که چیرته دا طریقه کار ونه کړي نو خلک ناهیلي کېدای شي. کله چې د ځمکې د تودوخې درجه لوړه شي نو ورځې او شپې تودې شي او اورونه زیات لګي او هم د خډول سرچینې د لاسه وځي. اور د ځنګل د ایکالوجي یو عادي برخه ده او ځینې مرغان د اور سره ژوند کې عادي شوي دي.
دوی سوځول شوي ونې د ځالو د جوړولو لپاره کاروي، نو دوی په دې تکیه کوي.
ساينس پوهان وایي چې دواړه حیوانات او انسانان ځنګلونو ته ضرورت لري. دا هغه څه دي چې موږ په تیر وختونو کې لرل خو اوس ممکن نه د لاسه ورکړو. هغه کسان چې د ځنګلونو اورونو مطالعه کوي وایي چې زموږ د ځنګلونو اداره کول، د کاربن اخراج کنټرول او د خوندي ودانیو جوړولې ټولې د حل لارې دي. نظرانی یوسف سي، امریکا غږ، واشنگتن.
دا واشنگتن څخه دا امریکا را آشنا رادیو اوري.
ویان احمد الله چیوان د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت اعلان کړي چې د کانکور ازموینه به د وګي اسمبلی له میشتي ورسته واخلي. زله دې چې له څوار لسویو تحصیلي کال میشتي تیریږي، خو سر کال د نورو کلونو برخلاف د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت لخوا د کانکور ازموینه نه داخستل شوی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام وای د تیر کال د اگست میاشتې څخه به تر دا مهاله د افغانستان اقتصاد کې 40% کمواله راغلی او 100,000 کاري فرصتونه له منځه تللي. افغانستان ته د تللي پاکستانی پلاوی مشر وایي له پاکستانی طالبانو سره که څه هم خبرې په مقدماتي مسایلو روانې دي، خو دې په اړه هیله مند دي. د امریکا د بندنیو چارو وزارت کارن ډیکر په دوحه کې د افغانستان د میش سفارت لپاره د 16 پیر په توګه ټاکلی. مخینه 16 پیر په یو ټویټ کې د خپل ځایناستي کرنډیکر ټاکل تایید کړي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمی قومي د طالبانو او ایرانیانو ترمنځ د یوې غونډې د کېدو خبر ورکړي. نو موري په خپل یو ټویټ کې ویلي چې د طالبانو او ایرانی چارواکو ترمنځ دغه غونډه د دواړو اړخونو ترمنځ لنخوتو وروسته شوه. تاکل شوی د متحده ایالاتو د استازو د مجلس مشر نانسی پلوسی نن آسیایي هیوادونو ته په داسې حال کې په رسمي سفر ولاړ شي چې د واشنگتن او بیجینګ ترمنځ سیاسي جنجال پراخ شوی. اوکرایني او ترکی چارواکي وایي چې د اوکراین په غلې بار لومړنۍ کښتۍ نن له اودیسه بندر څخه حرکت وکړ. په نیوزیلند کې چارواکو وایي چې سر لنن به د دې هیواد پولي د نړۍ د ټولو وګړو پر مخ پرانیستي وي. دا د 2000 کال د مارچ د میاشتې راپه دې خوا چې د اوکراین و بعد خبرېدو د مخنیوي له کبله نیوزیلند خپل سرحدونه تړلی و، لومړی ځل دی چې بیرته یې پرانیزي. په اوکراین کې چارواکي وایي د روسیې په یو برید کې د دې هیواد یو تر ټولو شتمن شخص په ځانګړې توګه په نښه شوی او وژل شوی. د خبرونو پای.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږه خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای په امان.